درنو اوریدونکو السلام علیکم پښندوی بچیری د اوسری رادیو د خبرونه تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې ټال او ټال پروګرام لرو خو لوبړی د دې سات خبرونه د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای په چیرو دوه ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1522 افغان کډوال خوشی شوی او بیرته هیواد ته راستانه شوی دي دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله باندې شوی وو په سپین بولدکه د طالبانو سرحدي امنیت ویلي چې پرون دوشنبه 216 اتیا تنه افغانان چې له یوې تر دوو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل شوي وو بیرته راخوشي او هیواد ته راستانه شول. دغه راز د تېرې یکشنبه په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 216 څلوېښت تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډېر فشار لاندې دي او هره ورځ سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد ایستل کیږي. له ایران او پاکستان څخه پرون دوشنبه تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې شوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر دولتي خبري آژانس د راپور له مخې له دې شمېر څخه 425 کورنۍ د هرات اسلام کلا، 9 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 100 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 102 کورنۍ د نیمروز د وریشم پل او 9 کورنۍ د هلمند د بهرامچی او 1 کورنۍ د پکتیکا د انګور اډې له لارې افغانستان ستنی شوی دی. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل شوی دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د طالبانو د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر ملا هدایت الله بدری په مشرۍ یو پلاوی د قانونو د پروسس په دوهم څېړنیز سمپوزیم کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ ایران ته لاړ. بدری په یو ونی کې د طالبانو دوهم وزیر دی چې ایران ته سفر کوي. تر دې وړاندې امیر خان متقی د ایران په بلنه دغه هیواد ته تللی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملا هدایت الله بدری په مشرۍ پلاوی به د کنفرانس ترڅنګ د بیلابیلو شرکتونو او سوداګرو له استازو سره وویني. پلاوی به له ایراني لوري سره د دوه اړخیزي همکارۍ د پیاوړتیا د افغانستان د قانونو د ظرفیت او د پانګونې موجودو فرصتونو په اړه خبري وکوي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته د قانونو استخراج ته زور ورکړی دی. د جرمني پولیسو یولس کسان چې یو ماشوم هم پکې شامل و هغه مهال ونیول چې دوی غوښتل له پولینډ څخه جرمني ته واوړي. دا ډله چې د یکشنبه په ورځ ونیول شوه د افغانستان، سومالیا او اریتریا له مهاجرو جوړه وه. د عملیات د جرمني د سرحدي کنټرول د پیاوړتیا د اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې د نامنظم مهاجرت مخنیوی دی. په نیول شوو کسانو کې 15 تنه افغانان ول، څلورو د روسیې ویزې لرلې خو یو تن هیڅ اسناد نه درلودل. یاد 15 واړه بیرته پولینډ ته واستول شول. پر دې سربیره درې سومالیایان هم نیول شوي، دوه تنه لویان ول چې له هیواده وایستل شول او یو ماشوم د ځوانانو د هوساینې سیمه ییزو ادارو ته وسپارل شو. د بریتانیا، کاناډا او فرانسې مشانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي چې تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی خو دا وضعیت چې اوس یاد شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 منیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. او وروستی خبر د هندوراس او کولمبیا اتش پیته کډوال پرون دوشنبه د متحده ایالاتونو له ټکساس ایالت څخه خپل هیوادونو ته ستانه شول. دا کسان د ترامپ د ادارې له لوري د یوې نوې طرحې پر اساس په خپل خوښه خپل هیوادونو ته ستانه شول. د یادې طرحې پر اساس هغه کسان چې په ناقانونه توګه په امریکا کې اوسي که په خپل خوښه خپل هیوادونو ته لاړ شي د امریکا حکومت ورسره مالی مرسته کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه ازادي راديو اونيز خبرونه داز ما حق دي تشرغلاس زملالي بشريم د دې خبرونه تخنيكي چاري محمود ضيا منصوري پر مخړي د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اپریل په 8 نیټه چې د روغتیا نړیوال ورځ هم ته وویل چې خبرو سوي اټکلونو لمخې هر کال نږدې 300 زره شدي د امیندواري یا د زیژون پر مهال د ستونزو له امله مري. تر 2 میلیون زیات نوي زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لیرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. د کډوالو میندو د ستونزو په اړه بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي هره ورځ سلګونو کوچنیان او ښځې چې ډېری یې امیندوارې دي له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال وایي یوازې د تیرې میاشتې په ترڅ کې هره ورځ تر 4500 پورې کسان له تورخمه اوښتي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان ښځې چې تازه له پاکستانه خپل هیواد ته ستنې سوي او امیندوارې دي وایي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. اورېدونکو، ستاسې پام اول په دې اړه باندې و راپور ته اړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
داسې مهال په داسې پوښتنه مکه امیدوارو ښځو ته خو ډېر سخته ده د ګرمۍ کې څنګه به کوو.
هغه افغان کډواله چې کابو درې اونۍ مخکې له پاکستانه خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده، دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا اتو میاشتو امیندواره ده خو هیڅ ډول روغتیایي خدمت ته لاسرسی نه لري.
وزلته په خیمو کې یو نه کلینیک ستا دی چې کې نه کومه شفاخانه ستا او نه مو سره سیږي چې ډاکټر ته لاړ سم. د خوړو لپاره هم څه نستا، کار نستا، ډېر سختې مند دلته شپې ورځې سبا کوو.
بل امیندواره ښځه چې دا بیا تازه شاوخوا یو اونۍ مخکې په تورخم خپل هیواد ته اوښتي او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خورې امیندواره یم او بې سرپناه هم یو. خیمو ژوند مو دی، کومک ته خو حاجت لرو، سپینګیره خو سر مې دی، کار څوک نشته، د روزګار څوک نشته. اوس مالې کوو یو مالې لږ یو کریا کور به ونیسو د امیندوارۍ د مریستیاګانو د هغه لپاره چې دا سرپناه هم لږ پکې دغسې کریا کور وس نه لرو نو څه وکړو.
د ښځې داسې مهال د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشتوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA تازه ویلي هره ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې ښځې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، د UNFPA اجرایوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي ستړي او ویریدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړنې کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمري کم کې زیاته کړې.
له هغه وخته چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوی، موږ له سلو څخه ډېرو ښځو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزېږوي. خو بېرته راستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری، یوازې په تېره میاشت کې هره ورځ تر 4500 پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیونه پورې کسان دلته راورسیږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان، میندې او نوي زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي وه د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونې د افغانستان نه له وړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخه ستنېدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي هر ورځ سلګونو کوچنیان او ښځې چې ډېری یې امیندوارې دي له پاکستان افغانستان ته ستنېږي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره راسره نن ډاکټره سونیتا بهرام، ډاکټره محبوبه افغان او ډاکټره یاسمین امین میلمنې دي. اول خو له دوی درو سره ډېره
مننه کوم چې وخت مو وېستي او په دې خبرونه کې تاسو لم مر سره ګډون کوي. اول په اول سر کې ډاکټر صاحب سنیتا بهرام له تاسو په پښتنه وکم، تاسو په نظر باندې څه لاملونه دي چې شذې د امیندواري یا زیژون پر مهال خپل ژوند له لاس ور کوي؟ مهرباني.
سلامونه اونې کې هله تاسو غوړنه او ملمنو ته ډاکټر صاحبونو ته خدای وکړي چې روغ صحت ولري. د احساسو د پښتنې پر ځواب کې مختلفه علتونه کېدای شي چې د مور مړینه د ولادت په یا د زیږون پر مهال زیات کړي یا هم زمينه ورته مفایت کړي. چې دغه فکرونه یا عملونه کېدای شي چې د ابتدا څخه کومه یادونه وکړو، مخکې له دینه چې دوی امیدوار شي دوی باید یو چک اپ ولري، درې لا شپږ میاشتې مخکې له دینه چې دوی امیدواري مرحلې ته لاړ شي دوی باید یو ارزونه او یا هم یو چک اپ د خپل د وجود تور کړي چې آیا دوی هغه شرایطو باندې برابر دي چې دوی د امیدواري پروسه ښه توګه باندې مخته بوزي. همدارنګه په خپل امیدواري مهال کې حداقل کم تر کمه چې میاشتې یو ځل دوی باید مسې ولادي ډاکټر ته لاړ شي او دغه مراقبتونه د امیدواري په دوران کې چې دوی ته اړین دي هغه مخته بوزي. د دې تر څنګه هغه پروسې د ولادت پروسې لپاره کومې ګزمی چورته ټاکل کیږي، د اقتصادي لواجه همدارنګه د ترانسپورت لواجه همدارنګه د حتی هغه روغتون یا ډاکټر چې دا ځانته انتخابوي د ډیلیوري لپاره دغه فاکتورو باندې دوی مخکې مخکې یو ښه پلان گزاري ولري ترڅو د زیږون پر مهال په دغه مشکلات سره دوی مواجه نشي. د دې ترڅنګ نور کورونی سپورت، اقتصادي مشکلات، روحي او رواني مشکلات د هغه فاکتورونه دي چې ډېر مستقیم اغیزه په د مور د ولادت په پروسه باندې لري.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب بهرام، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب یاسمین امین، زه تاسو ته راسم، تاسو څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ او وخت مو وېستئ د دغه موضوع لپاره. تاسو څه به ورته پوښتنه وکم د لارو لریوالی او د بیوزلۍ کچا، د کلینیکونو نشټوالی، دغه تاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند په خطر کې اچوي چې دوی امیدوارې وي؟
سلامونه نیکی هیلی ساسو قدرمن کارکون کتا و محترم ڈاکٹر صاحبان تو ساسو را رادیو محترم آوریدین تولانی کم گوری ما خو برها ویلی دی چید افغانستان یا ورنیز علاقه دا اغی که زیتر دا خار مسئله دون را مهم نزده که چی خار که دی ڈاکٹران و سایل دی زیتر لینگن منگه با اغا زیم دا چی کمزی که نشتون دا بیخی دا سرک نیشتا دی هوا هم کم دا غنه لرو آتا نکلینیکونشتا. نو کله چې وسایل د مریض دولینو نه ای آلته او کم ډاکټر نه ای کم کلینیک نه ای، نو دا د افغانانو د میرمن لپاره په غرنی علاقه کې ډیره بدبختی ده. هغه کم د سرس نه لري او بل اساسو دای چې اته چې دی لکه ولادت چې کوي زیاتره مختلف دایګانی چې هغه کورنۍ خزینه چې هغه ماشومان ولادت تراوړي هغه دای چې هغه خپل لاسونه سم نه وینځي، زیاتره ماشومان مېرمن چې دی هغه په ولادت په دوران کې التهاب واخلي او بل وخت دای چې هغه موږ تلویزیونی معاینه چې ته والټر ساوند هغه کې هغه وسایل په افغانستان کې نشته، نه کلینیکونه شته دی چې هغه معلوم کړي چې هغه د ماشوم د حالت ولادت څنګه روان دی، چې هغه بریک ټیک کوم حالت کې دی. نو زیاتره هغه دایګان چې میندو نه ماشومان په زور روسي هم مور اینه ډیره ځای کې او ماشوم د میند لر شي، د ټول نه زیات بدبختي ده چې د اوس افغانان خپله فعلاً په ستونزه اقتصادي ستونزه کې اخته دي او هغې سه دغه پیسې نشته ګنجایش چې هغه خپل مریضان مختلف علاقونه یا کلینیکونه ته ورسي. د باره یو بل سوال تاسو ما ته پوښتنه بخښنه غواړم، بل سوال پوهی نه شم تاسو ما ته دوه جزئیات بل جزئیات کړه لکه د باره ریپیټ کوي مینه ونیو کوي.
بله ډاکټر صاحب، زما همدغه پوښتنه مې یو وار درڅخه وکړه چې لکه کله چې کلینیکونه لیري وي نه او تر هغه ځایه پورې د ښځو رسول د لارو خرابي لکه سړکونو خرابي او جوړ سوي نه یو دغه، او بل دغه چې په کلینیکونو کې داس پرسونل اصلا نه وي چې سم ترین سوي یا په پوهیږي په طبي مسایلو باندې چې د دغو ښځو سره مرسته وکړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې هلته باید دغه ډول
سوال بار بار معذرت نه غواړم، تاسو بار ریپیټ کوم معذرت نه غواړم. دا داسې دی چې ګوره غرنی علاقو کې چې کله یو کورنۍ دې سره پیسې نه هغه به په کوم حالت کې هغه ډاکټران ته خپل مریضان ورسي. هغه ستونزې د سرک نه علاوه هغه غرنی علاقو کې اوسي. کله چې په ماشوم زمونږ زیاتره غرنی علاقو کې میرمن هغه پورې هسپتال شفخانې ته نه وړي چې څوپر د هغې حالت خراب نه شي. نو هغه چې کله د هغه غرنی علاقه نه مختلف وسایل مانیله یا په زانګو دي شن کراکته کې کله چې دغه ته شفخانې ته رسي هغې خپل سا د لاسه ورکړي. نو او بل زیاتره په غرنی علاقو کې کوم چې ولایتونو نه لري سیمې دي هغې باره کې به مونږ خبرې کړو. هلته خاص صحي مرکزونه نشته، وسایل نشته، دی ډاکټران نشته، دی قابله ګان نشته. ما ته دغه زیاتره په کلینیکونو خالي پراته وي. نو کومه دسترس چې اوس فعلا امارت اسلامي په زیاتره میرمن باندې دغه لګولې بندیز لګولې په ډاکټرانو باندې او په بعضې نرسانو باندې چې هغې نشي کو، ځکه چې مخکې به ورته زیاتره خارجي ادارو کومک کوو، نو هغې به ډېر زیات دسترس کوو. اوس هر شی په ټپ ولاړ دي. نو دغه ډېر زیات افغانستان مخکې نه د طبي لحاظ نه په سیستم کې ډېر زیات کمزور دی په جهان کې. او که مونږ دا وویل چې وو مونږ په طبابیسطب په دا کې مونږ باید کومک ته ضرورت، دا ډېر زیات اړین دی چې باید بین الاقوامي مشره مونږ افغانان سره ضرور کومک وکړي. او دغه ډېر زیات بد اغېزه کړي، زیاتره میندې په وړو وړو مشکلاتو نه وړو وړو تکلیفونو نه د طبي په ولادت کې مړه کېږي، چې هغه د ماشومانو د پاره هغې نه پیسې لري نه کوم زیاتره د کمخونۍ د وجه نه زیاتره مېرمنې په افغانستان کې چې ما لیدلي ولادت نه فوت کېږي، او هم زیاتره چې دوی په ولادت کې وینه ډېر زیات ضایع کوي. نو کله چې د یو وینې ضرورت یو مریض څه کېږي، هغه نه او وسایل نه، نو د مړینه کچه به نور هم زیاته شي. ډېره غټ اغېزه په افغانستان په سیستم مخکې وه، اوس هم ده.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. مینځه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ستاسو څخه هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه به هم پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر باندې هغه کوم عوامل دي اومده چې د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د امیدوارۍ پر مهال؟
شمننه زما غږ درځي، اوس فکر کوم سه اوسم زما مایک آف دی ستاسو لخوا.
نه، ستاسو آواز موږ ته بیخي سم راځي، مهرباني وکړئ.
مننه ډېر زیاته چې ماته بلنه راکړې دې مرکه کې. اوس سلامونه او نیکې هیلې ټولو ملګرو ته، د ډاکټرانې سنیتا بهرام او یاسمین امین او ستاسو ټولو همکارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم. د ډاکټر صاحب سنیتا بهرام یا ډاکټر صاحب یاسمین امین د دواړو خبرې سم دي. د مندو د مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده. اوس دې ته راځو او ټول په دې پوهیږو چې ولې لوړه ده او د دې لامل څه شی دی. لکه د دوی لاسرسی کم ده روغتیایي خدمتونو ته. نو تر ټولو مهمه د دې لپاره چې دا د موږ چارواکي یا د روغتیا وزارت تر څو ځان په دې باندې پوه نه کړي چې دا یو ډېر اهم ضرورت دی. د مور روغتیا، د ماشوم ژوند او د آینده نسلونو روزل ټوله د مور په روغتیا پورې اړه لري. که مند خپل ژوند له لاسه ورکي یا روغتیا یې، که هغه بدني روغتیا ده، فزیکی روغتیا ده، که روحي او رواني یا دماغي ذهني امراض یا مرضونه دي، دا ټول په دې پورې اړه لري. او د میندواري نه مخکې، میندواري په دوران کې او میندواري نه وروسته، او د میندواري نه یوازې څو میاشتې یا څو هفتې نه، حتی تر څو چې ماشوم یعنی 15 کلن کېږي تر هغو پورې د دې روغتیا مهمه ده چې د هغه ماشوم دیکھبال وکړي. اوس تر څو پورې چې د موږ روغتیایي چارواکي دا حقیقت تسلیم نه کړي او د دې لپاره د مندو د ژوند د ژغورلو لپاره سمه بودجه یوې خواته نه کړي او د روغتیایي کارکوونکو د روزنې لپاره چې هغوی وکولی سي چې له ښارونو نه د باندې په کلیو کې، په بانډو کې، په غرونو کې، چې چیرې د ډاکټران نسته یا چیرې روغتیایي مرکزونه یا هغه خدمات کم دي، هغوی پورې دا خدمات دوی ته ورسي، یا دا قابلې یا دایې په هماغه کلي کې سی چیرې مندې لکه مندواره کېږي، یا یې په دوی په خپل کلي کې دوی ته دایانې وروزي. او دا دایانې هڅې نه روزل کېږي، دا د دوی لپاره د ټریننګ یا د روزلو سنټرونه د دوی لپاره پکار دي، د دوی لپاره بودیجه پکار ده، او څومره سې زمونږ مندې خو تنا د شارونو مندې تنا هغه سي، یعنی اقتصادي وضعیت یې ښه دی، هغه به کولی سي چې شار ته ډاکټر ته ځان ورسوي او یا داسې ګاونډي هیوادونو ته ځان ورسوي د ډېر مشکل یا سختو روغتیایي ستونزو په وخت کې. خو هغه مندې سي د اقتصاد له نقطې نظره کورنۍ دومره وس نه لري یا ډاکټر ته یا شار ته یا د ترانسپورت یا هغه زمینه نه ورته مساعده او یا داسې هلته د دواو درمل ورسره کافی. خو دا دوا او درمل او دا روغتیایي خدمتونه دا د دې حق دی څنګه چې ستاسو پروګرام دی، دا د هرې امیندوارې ښځې په هر ټولنه کې په هر ملک کې په هر ولایت کې په هر شار کې دا د دوی ابتدایي دا د دوی اصلي حق دی چې باید دوی ته ورکړل شي. او دا هغه څه نه کې چې دې لپاره ډېر پلاننګ پکار ده او د روغتیا چارواکي کولی شي، د روغتیا وزارت کولی سي په دې سکه پلانینګ کې بودیجه ورته اختصاص ورکړي، دغه ستاسو ډاکټرانو نه مرسته وغوړي، د ستاسو قابلیتونو نه مرسته وغوړي او د دې ټریننګ مرکزونه بیرته خلاص کړي چې د دې مندو ژوند وژغورل شي. په دې باندې تقریبا ټول قابلیتونه او ډاکټرانو اتفاق لري چې کم یو لامل دی چې د ژوند د مندو ژوند مندي ژوند له لاسه ورکوي، چې هغه یا وینه ده د مندواري په دوران کې یا بعد له مندواري یا انتان دی انفیکشن دی یا التهاب دی چرګ نیسي میکروب نیسي او نور هم داسې جګ فشار دی یا شکر دی. خو د دې مخنیوی به صرف هلته کېږي چې موږ روغتیایي کارکوونکي ولرو، ښځینه کارکوونکي. موږ کلچر دا اجازه نه ورکوي موږ ښځو ته، یا دوی خپله نه غواړي چې نارینه ته خپل روغتیایي ستونزې ورسره بس پې وکړي یا ورته ووایي. نو دوی یوازې یعنی زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکوونکي د دوی لپاره پکار دي په هر سطح سي، له ډاکټر رانیولې بیا تر قابلو پورې، تر نرسانو پورې، تر ریډیوګرافر پورې، تر فزیوتراپیست پورې او تر لابراتوار ټیکنیشین پورې، تر دایانو پورې، ټول زموږ ښځینه روغتیایي کارکوونکي په کار دي چې د ښځو ته یا د مندو ته له مندواري نه مخکې، مندواري په دوران کې او بدله او د زیږون په وخت کې او بدله زیږون نه دوی سره مرسته وکړي.
ش ډیره مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو څو اوریدونکي هم را سره دي، دوی هم پښتنې لري. اول به د دوی پښتنې واخلو، بیا به بیرته د خپل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. اول اوریدونکي را اخلم، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
ملالې خورکی سلامونه تا ته او د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدا پاک دې وکړي روغ جوړ بس.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. د اوریدونکو او زموږ د میلمنو ډاکټر صاحبانو په خاطر باندې که تاسو خپل نوم وایست او پښتنه مهرباني.
الله دې خوشاله که خورجانې زفاسې مشنه اوریدونکو عبدالحدا تلم به هلمند ولایت څخه نوملالی بشیر خور د دې وخت کې خبرونه تنه راغلي. خوشاله سم چې خپل ټلیفون د طریقې تاسو غوړم خورجانې نو تلم به هلمند ولایت څخه خورکې.
اتل صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي او دا چې تاسو وخت وایستئ د دې خبرونې اوریدو ته او په دغه کې د ګډون لپاره. زموږ د ډاکټر صاحبانو څخه د میندو د ژوند او د دوی د ژوند څغورلو په اړه باندې تاسو څه پوښتنه لرئ؟
الله دې خوشاله کړي. یو سلام تاسو میلمنو ته وایم، ډاکټر صاحبان ته خورجانې واقعا دغه د مور ماشوم کوم مړینه چې د مثال د خبرې په دغه سیمو کې زیاته شوې ده. نو زموږ د خپل حکومت څخه خورجانې لکه په نورو خبرونو کې چې موږ غوښتنه کړې ده، بیا موږ غوښتنه د خپل حکومت څخه دغه ده چې روغتیایي مرکزونه باید خلاص کړي. دلته ملالی بشیر خور د زموږ د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ سپاره ځکه کې دا تیر او ته د نسایي ولادت څنګه یو ډاکټر متخصص او پاتول نو خدای دې شور تر وکړي. نو دا حکومت کور ودان بر تغه ودانه او پاتور دوی دانه نور راوستل چې د ولایت ته خراويته سیټانی ولا راوستو خو په کرایه راوستي دي. زموږ د خپل حکومت ملالی بشیر خور د کوشرو په صفات بیان دا غوښتنه ده چې دغه د مور ماشوم کومبلینه چې ذاته څه ده مثال د خبرې دغه بایجان نن څه سبب نه یو د خلاصي خورجانې مرګ لري ژوند لري. نو زموږ ما پوښتنه چې د ملالی بشیر خور د ډاکټر صاحبانو څخه دغه د خورجانې چې مثال د خبرې یو مور ولادت وکړي، مثال می ولادت خدای پاک شپه خیر خلاص کې د ولادت څخه ورسره امکان د مور ملالې بشیر خور داسته مثال د خبرې چمړه بسی کبنی چمړه او کدا شي چې مثال د خبرې دغه د مرګ پیسری چې د ولادت مخه مثال د خبرې په ولادت کې د امر کې د ولادت مور ته چې ولادت خدای پاک شپه خیر دغه کې ورسره د مرګ خطر ساکنه صدا ایوا پښتنه ملالې بشیر خور د ډاکټر صاحبانو ته خبر.
بله اتل صاحب ډیر مننه ستاسو د پښتنې څخه، اتمن به د ډاکټر صاحبانو څخه دغه پښتنه وکړم. زه اوس یو بل اوریدونکو هم دی، اول به دوی راوخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملالی خورته او استاذ د قدر ور ملمنو او ټول راډیو اوریدونکو اتل صاحب سلامونه وایم کوم استاذ د اینی همکار او اوریدونکو چې توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
اجی توخی صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهئ. او وعلیکم سلام، موږ هم خوشاله یو چې تاسو په دې خبرونه کې موږ سره ګډون کوئ. توخی صاحب، دغه چې شتي د زیژن پر مهال یا هم تر ولادت وروسته د دوی ژوند له خطر سره مخامخ وي، په دغه برخه کې ستاسو په نظر باندې څه باید وسی او حکومت ته څه کول پکار دي؟ خلکو ته څومره مهمه ده چې دوی باید عامه پوهاوی ولري د شتو سره د مرستې په برخه کې؟ او که تاسو پل کوم پښتنه لري د ډاکټر صاحبانو څخه هغه هم مطرح کولای شي او که نظر لري مهرباني.
مننه نظر هم لرو او یو پښتنه لرو، بس لکه څنګه چې محترم تل صاحب ډیر فوټو کوتي اشاره وکوله، نو رښتیا هم حکومت ته خو پکار دي او بلکې د ملګرو ملتونو د صحت وکمیټې ته پکار دي چې خلکو ته ما پوهاوی ورکړي او د خلکو سر ور خلاص کین، د رسنۍ له لارې، د رادیوګانو له لارې، د تلویزیونو له لارې او د منبر له لارې. باید علما په منبرو کې هم دا څه ووایي چې مطلب د مرګ د مندو او د کشنیانو د مرګومیر د مرکېدو د ملیونو سببونه باید د خلکو سر ور خلاص کین. او موږ ته په لرو پرتو سیمو کې چې هغه ساتو ساتو له مرکزو ولا کلینیکو ځخه لري دي، هلته باید لري موږ د پاره کلینیکونه پرانیزي او هلته مرکزونه جوړ کړي تر څو منډې په سایګلوي سره وکوي چې هلته زیږون تر سره کړي او د دې مرګو میر کم شي، د هلکانو، د کوچنیانو، د مندو، دغه باید کم شي. نو دا زموږ درخواست له حکومت او له ملګرو ملتونو څخه دا یو نیک کار دی، ځکه چې دا کوچنی په ډېر زحمت باندې پیدا کېږي، بیا دا مور په ډېره په زهیره یې لس میاشتې دا په نس کې ګرځوي، نو بیا دا مسلمانان او کورنۍ ورته خوشحاله وي، وایي خدای به موږ ته کوچنی راکړي. نو بعضې داسې بې قصه هم شته، نو هغه ودې ته انتظار یې چې زموږ کورنۍ خدای نفوس را زیات کړي او زموږ کورنۍ د کوچني خاوندان شي، ځکه چې کوچني ته خلک ډېر خوشحاله وي، ډېره مینه محبت کورنۍ ورسره لري، خاصتا مندې ورسره لري. هغه متاسفانه خدای نه خواسته هغه یا مور مړه شي یا کوچنی مړه شي یا دواړه مړه شي، نو دا ډېر د تعصب او د غمجنۍ او د ویر ځای ده. نو ښه خبره ده داسې موږ عامه پوهاوی د هر ځای د خسیر خلکو ته ورسو او کلینیکونه او سرکان جوړ شي چې موږ رسیدګي و بازارو ته وکړو. او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ ته څه پکار دی په وخت د امیدوارۍ کې؟ موږ څه تدابیر او څه امنیتي او صحي و څه کارونه سر کړو او تر سر نه غور سره احتیاط وکړو؟ نو کله موږ ته لارښوونه وکړي چې موږ هغه کارونه پر کار واچوو، هغه تدابیر موږ پر کار واچوو. مننه
توخی صاحب. ستاسو څخه به یوه بله پوښتنه هم وکړم مخکې تر دې چې تاسو تلیفون بند کړئ. ستاسو د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. تاسو دغسې په خپل کور کلي کې لیدلې دي چې کومه ښځه خپل ژوند له لاسه ورکړي، خدای دې نه کوي، خو په تېرو وختونو کې یعنی آیا دغه ډول سوی دی او د هغه لامل څه و ستاسو د معلوماتو له مخې؟
نو دا چې پیښیږي زموږ په کور کې خلی الله الحمد تر اوسه پورې نه ده پېښ شوی، خو پخوا هم لیدلي دي چې ډېر وختونه په ژمي کې دلته سرکان باندې واورې، نو بیا داسې هم لیدلي دي چې له هغه ځایه څخه حتی خلکو مور جنازه ورته وایي یعنی پر لرګو پر چرپایي باندې به دا مریض راوړ و بازار ته، خو هغه به تر دې ځایه راونه رسېدی د لارو له خرابۍ له سببه زه ښه به دا په هلاکت ورسېد. خدای دې بس د دا ډول مشکلاتو زه خو موږ وساتي. او کله کله په شپخانو کې هم خو بیا هم ډاکتران صاحبان تر ډېره حده پورې کوشش کوي، خو کله کله داسې هم پېښي په شپخانو کې هم په نږدې ځایو کې جواب ورکړي. کله چې دوی تر لږې مراکزو پورې رسېږي لکه کابل و کندهار و مومند روغتون یا نور مراکز، نو تر هغه ځایه رسېدګي ونیسي پر لار باندې وپات شي.
ښه، مننه حاجي صاحب توخی چې تاسې موږ سره خبرې وکړې او ستاسو پوښتنه به هم د ډاکټر صاحبانو څخه وکم. اوریدونکو تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې د میندو د مړینې په اړه باندې موږ خبرې کوو چې څه ډول د دغه مخه نیول کېدای شي. زموږ د میلمنی ډاکټر صاحبانی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ډاکټر صاحب محبوبه افغان او ډاکټر صاحب یاسمین امین په دې خبرونه کې راسره د ټلیفون لالارې زموږ له سټوډیو سره وصل سوي دي. اوس هم پښتنې به د میلمنو څخه پیل کو. ډاکټر صاحب سونیتا بهرام ستاسو څخه به د اتل صاحب پښتنه وکم. د ویل چې د مور تر ولادت وروسته آیا ښځه بیا هم له خطر سره مخامخ وي چې ژوند له لاسه ورکړي که څنګه؟
بالکل، څنګه چې ورور ویلې دا سوال ډېر پر ځای سوال ده. او د مور او د ماشوم مړینې بعد له زیږون نه یا هم بعد له ولادت امکانات شته چې وشي، بل خصوص یا مخصوصا د شپږ هفتو اول د بعد ولادت څخه دا وخت زیات وي. د دغه مختلف علتونه دي. یو دا چې دوی وروسته د ولادت څخه خونديزیان پیدا کیږي، مور ته خونديزي پیدا کیږي، همدارنګه دغه خونديزي باید زده کیږي چې مور خپل ژوند د لاسه ورکړي. د دې تر څنګه اکلامسیا او پریکلامسیا په نوم باندې په طبابت کې وسیله ده که په عامه ژبه موږ وایو، د جیک فشار ورته پیدا کیږي او دا هم باید زده کیږي چې ډېر خطرناک حالت بعد له ولادت نه مور ته پیدا شي. او همدارنګه وریدي ترومبو امبولي دي چې دا باید زده کیږي مشکلات مور ته بعد له ولادت پیدا شي او حتی د هغې ژوند په خطر کې واچي. او عفونیت یا همتان هم باید زده کیږي چې مور د سپسیس حالت ته لاړه شي او ډېر ستونزې مور ته پیدا کړي، حتی د مرګ سبب وګرځي. یعنی که چیرې په ټوله کې د مور د ولادت پروسه په ډېر احتیاط باندې او په ډېر د مسلکي شکل باندې مخته لاړه نه شي، نو د مور د مړینې سبب وروسته د ولادت نه هم کېدلی شي.
بله، ډېره مننه. اوس هم ډاکټر صاحب یاسمین امین ستاسو خبر ده توخی صاحب پوښتنه وکم. ده وویل چې خلک باید څه تدابیر ونیسي چې د ښځو ژوند په خطر کې ونه لویږي.
ملالی جانې که معذرت غواړم، دا د کوم یو چې اتل ورور جان چې سوال کړی د دې دپاره به زه لږ وضاحت ورکړم او بیا به دا سوال هم ورکړم.
مهرباني.
ځکه چې بخښنه غواړم ډاکټر سنیکا، زه لږ غواړم وضاحت ورکړم. کله چې یو مور ولادت وکړي په هغه وخت کې، نو د هغې زیاتره کله چې دی ولادت وکړي مخکې هغې ته شکر هم وي، شکر یې زیاتېږي. او بل یو سندروم ورته موږ وایو چې ټاکسیک شاک سندروم ورته وایو. هغه هغه وخت کې کیږي چې کله مور ولادت وکړي او کله چې هغه نرسه یا قابله یا ډاکټره یا کوم دایه چې هغه مور دغه واخلي التهاب او هغه په سخت حالت کې هغه شوک کیږي، هغه فشار کیږي، هم د زړه ضربان ودرېږي. او بل زیاته موږ وتر ټیټ پلسنټا وایو چې کله ملا دننه په ماشوم کې پاتې شي، زیاتره چې کله مور ولادت وکړي هغه ته پته نه شي دغه ماشوم څه چې کومه ملا پاتې شي، موږ چې ته پلسنټا وایو، نو د هغه یو برخه پاتې شي. زیاتره مېندې بیروسته دغه التهاب کوي، خونریزي کوي او دغه سبب کیږي چې په ماغه د اولنې ورځ نه د مور سبب د مرګ شي. او بل یو بل میکرو موږ ته سپتسیمیا او کله چې میکرو په وینه کې داخل شي، دغه زیاته زیاتره دغه سخت هم د مور د مزبه لکه لاړ وضاحت وکم ځکه چې بل سوال تم تاسو جواب درکمه. او بل د زیاتره د میندو چې موږ ته پوسټ پارټم امرج وي، زیاتره میندې چې کله ماشوم ولادت وشي، نو هغه دایا نرسانی اغزی کوم چې یوټرس سرویکس یا هغه زیاتره زخمی کلی، نو هغه سبب هم دا کېدای شي چې هغه نه به خونریزي شي. او مور او زیاتره مېرمنې کم خونه یې، نو هغه دغه سبب کېدای شي چې هغه مړې شي. نو توخی صاحب سوال دا دی چې ګوره په افغانستان کې موږ به د خارجي سیستم باندې به بحث نه کوو ځکه چې دا ابتدایه سود زیاته مسکو ورکوه. کما هلو
بله موږ ستاسو ژغ اورو، مهرباني وکړئ.
خاصه شخو بخیر توخی سیب، اول خدا چې موږ یو کله چې یو میرمن باردار شي، یو موږ اجتماعي کورنۍ کلتور هغه باید هغې خپل خاون ته باید هغه خپل د ټول جریان وایي. دا د خاون او د کورنۍ فرض دی چې هغه د ولادت نه مخکې یا چې کله عمل اخلي باید درې میاشتې ته ویټامین او فولیک اسید ورکړل شي. بیا ډاکټر ته بوزي چې د هغې معایناتو کې چې آیا د دې په کوم رحیم کې کوم مشکلات خو نشته، وینې باید معاینه کړي، وهم د هغې فشار باید چک شي. کله چې یو مور باردار شي په افغانستان کې چې سیستم دا دی چې نل ته تلویزیونی معاینه ته هغې د سرس لري او نه نرسانو ته، زه به دا لږ خلاصو کوم ځکه چې هغه راډیوګرافي او دا شینه زه لکه په افغانستان کې نشته دا شینه. نو بیسیک سیستم دا دی چې باید یو د هغه خاوند یا د خواښې دا ذمه داري ده چې په اولنۍ درې میاشتو کې باید خپله مامیرمن چې ولادت لکه عمل واخلي باید بوزي ډاکټر ته، هلته باید د دې فشار معاینه شي او هم د دې د وینې ګروپ او ارشې معلوم شي. بیا د هغې نه درې میاشتې پس هم دی باید په تقریبا که افغانان ډېر اقتصادي مشکلات لري نشي کولی، باید په عمل بارداري کې باید دې درې څلور ځله ډاکټر ته مراجعه وکړي یا کوم کلینیکونو ته. او زیاتره سیستم دا دی چې هلته د زیاتره میرمنې د کمخونۍ سبب زیات کمخونۍ، نو هغې ته هم د وینې ګروپ نه معلوم، نو زیاتره په کلینیکي دا ضروري ده چې د هغې د وینې ګروپ معلوم کړي. او بل هم دا دی چې د خواښې سر دا باید او کوم کورنۍ چې د هغې د غذا ډېر زیات باید خیال وساتي. متاسفانه په افغانستان کې هغه کوم میرمن چې به عملداري هغې ته هغه دوا هغه ډوډۍ او هغه غذا نه فراهم کېږي چې کوم یو هغه میوه شیانو ته ضرورت لري. نو دغه درې ستونزې باید د میرمنې د دې نه دی چې ابتدایه او درمیانه او آخري مراحلو کې چې دي باید دا ضرور ډاکټر ته بوزي. او هم د هغې د غذا د کوشش دی وکړي چې کله میرمن بارداره کې زیاتره په افغانستان کې د یوټای انفیکشن چې ورته موږ ویو دا التهاب دغه ته ورته ویو دا ډېر زیات دی، نو زیاتره دی باید چې کله ډاکټران ته مراجعه وکړي باید ضرور د یونټ چیک انفیکشن یا د نورو تلویزیونی معاینه باید یو ضرور یو دوه کې. زیاتره هلته دغه د مشکل دی په افغانستان کې چې تلویزیونی معاینه زیاتره خلک وایي چې زما ماشوم ته نقصان رسوي، هغه صرف د اوازونو نه پیدا کیږي، هغه کوم ماشوم ته نقصان نه لري. نو زما توخی صاحب نه دا خواهش چې همیشه توخی صاحب ډېر افغانستان کې ما زه فکر کوم چې ما ورسره یو ځله دوه درې ځله خبرې کړې وي، نو د هغې دا ذمه داري د مشرانو د کورنۍ دا ذمه داري ده چې دغه میرمنې باید کلینیکونو ته او دغه ته بوزي، د هغې هر شي باید کور کې وړو وړو شیانو او خصوصا که تاسو وګورئ په افغانستان کې اوس موږ چې ورته خفګان وو جوور خفګان ډېر زیات دی په میرمنو کې، تقریبا د په ولادت نه پس هم پیدا کېږي او ځینې وخت کې پرینیټل هم پیدا کېږي. نو د دغه خفګان نه کوشش کړي د جوور خفګان نه باید مور وساتي. او هم شکر زیاتره میرمنې هلته خواږه شیونه ډېر زیات خوري په ولادت په بارداري کې، نو دغه شیونه باید ډېر اجتناب وکړي. نو دغه ډېر ضرورتي نه لکه دي په یو مسله کې، ځکه چې موږ د سیستم د افغانستان د خارج خپسویه نه دی، یو ډېر ابتدایي سیستم دی، نو باید کوشش وکړي چې کورنۍ هغې سره کومک وکړي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب محبوبه افغان ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې لکه تاسو چې واورېدل ډاکټر صاحب یاسمین امین یادونه وکړه د پوسټ پارټم ډیپریشن یا د ژور خفګان چې تر ولادت وروسته ښځې ورسره مخامخ کېدای سي او دغه د ښځو د رواني حالت په خاطر باندې دوی ورسره مخامخ کېږي، ستاسو په نظر باندې په دغه برخه کې څه کېدلای سي او آیا په افغانستان کې داسې خدمات ستا چې په دغه برخه کې د ښځو سره مرسته وکړي؟ بله پوښتنه زما دغه ده چې څومره مهمه ده چې خلک ولادت ته د یو جدي خبرې په سترګه باندې وګوري. زموږ خلک په دې عموما داسې فکر کوي چې دا یو عادي خبره ده، نو کوچنۍ دی پیدا بسي او ټول خلک کوچنیان پیدا کوي او دا هم یو لکه هر ځل چې یو کوچنۍ پیدا کیږي دغه د یو بل ژوند پیدا کېدو یا د زیږېدو اغه شاد خپل ټول ژوند په خطر کې اچوي چې دغه اولاد پیدا کړي. دغه ته څومره د قدر پسترګ اول باید ورته وکتل سي او بل څومره د خطر پسترګ باید ورته وکتل سي چې دا یو د دې شتي د ژوند لپاره یو ډیر لوی خطر دی، یو دغه خطر درا کومولو په خاطر باندې باید هر ډول مرسته ورسره وسی د دې شتي سره. ستاسو څخه ما دغه دوی پښتنې دي
ډېر مننه. بالکل ستاسو خبره سمه ده، دغه لکه ډیپریشن سي دي یا جوړ خپکان د مندواري وخت کې پیدا کېدای شي. خو هغه خزو ته سي د مندواري وخت کې د جوړ خپکان لري نو پات له مشوم زیګون وروسته نو دا کېدای شي ډېر زیات شدید شي. او دا جوړ خپکان څنګه ورسره کورنۍ مرسته کولای شي دا ډېره مهمه ده. او تر ټولو مهمه دا خبره ده چې د ته وخت ورکړ شي په دې چې مشوم پیدا کېدل یا د زیګون خپل یو داسې یعنی پروسه ده یو داسې تغییر ده د کورنۍ په ځوان کې ته یوازې د مور په ځوان کې د ټول کورنۍ مخکې چې دا موږ یو هیوادوال هم دا خبره وکړه چې ټول کورنۍ ورته خوشاله شي ماشوم پیدا شي مخصوصا د ماشوم مور او پلار دا دوی په ځوان کې ډیره مهمه او ډیره د خوشحالۍ وړ ورځ به یا هغه لحظه ای چې ماشوم پیدا شي. خو کله خو کله کله د ژور خپګان خپل یو ناروغي ده او دا باید د مور او د ماشوم پلار خوندې او کورنۍ خپل او روغتیایي کارکونکو له چا سره دوی تماس لري هغه ټول باید د حقیقت تسلیم کې صدا یو ناروغي ده. دا د سنه د خدای نه خسته دي ذهني حالت خراب ده دا یو ناروغي ده چې د هورمونونو د لوړتیا له خاطر سه په مندواري وخت کې لوړی او د فتن بعد له مندواري نه کم سي نو دا حالت پیدا کیږي. د سره کورنۍ ډیره زیات مرسته کولای شي سه دته او د ماشوم پلار ته یوازې وخت ورکې چې دوی سره کین او د ماشوم پیدا کېد خپل منځ کې سره په خوشی توګه په خوشحالي سره ون منځي او دوی ته پاملرنه وسی او د دوی د خوراک پاملرنه موسم څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب یاد کړه. خو د دوی خبرو تم باید غوږ ونیول سي د دوی کده اشتیاه کمی باید له دې نه پوښتنه وسی وخت ورکړ سي چې خبرې وکړي چې ولې ته اشتیاه کم ده سیدا څنګه احساس کوي کله دې ته به خوبي پیدا سوي نو باید له دې نه پوښتنه وسی او دې ته وخت ورکړ سي دې ته دې خبرې واوري واوري سیدا څنګه احساس کوي دا د احساس خپګان کوي دا احساس یوازې توپ کوي او بل دا سه مخکې سم زیاده کړ ځینې ویتامینونه هم ډیر مهم دي سه باید وخت سره هغه د جوړ خپګان کمی زکات مې ویتامین دی او د نور ویتامینونو نسې د وجود لپاره ضروری دي. او که چیرې دا تر شپږو هفتو یا تر دوو میاشتو د دې جوړ خپګان زیاتېږي زیات وخت نسی نو هغه وخت سه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دې یعنی ناروغي په شکل پدې سه اکثره دا پخپله ورو ورو خکېږي او برطرف کېږي. خو په لس فیصد واقعاتو کې دا پاتې کېږي بعد له دوه درو هفتو دوه درو میاشتو او هغه وخت باید ډاکټر ته مراجعه وسي کېدای سي ځینې دوایانو ته ضرورت پیدا سي. دا یو پوښتنه. بله پوښتنه ستاسو.
بله زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب افغان رابطه له موږ سره قطع سو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کو د سټوډیو سره. ډاکټر صاحب سونیتا بهرام ستاسو څخه به بل پښتنه کوم تر هغه وخت ته پوري چې ډاکټر صاحب افغان بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل کیږي. ستاسو دغه د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کی په افغانستان کې د شوزو د وضعیت په اړه باندې چې د دوی حالات څه ډول بله په بخښنه سره ډاکټر صاحب محبوبه افغان زموږ سره بیرته وصل سوی دا اوریدونکو پښتنه به بیرته تاسو وکم افغان صاحب بیا به ډاکټر صاحب سنیتا بهرام تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب تاسو څخه دغه پښتنه وکړه چې زموږ خلک اصلا په عموم کې دغه د اولاد زیږیدل دومره جدي نه کړي دوی فکر کوي چې دا یو عادي پروسه ده او تیره بسي څنګه باید یعنی دوی ته تاسو دغه زه غواړم چې تاسو دوی ته ووایئ چې دغه یو عادي خبره نه ده دوی باید ورته په جدي سترګه وګوري او یو شته خپل ژوند په خطر کې اچوي کله چې یو بل انسان زیږوي یا یو بل ژوند دغه دنیا ته راوړي.
بله بالکل تاسو خبره بالکل سمه ده. د مندواری په وخت د مندواری ک زوایه مل شرونه ل اول دریمیا سنرانی ول لیتر تقریبا شپږ هفته بعد ل زیګونه دا ټول هغه دوره ده سي د مور ژوند لدیر خطراتو یا ګوښ سره مخامخي د مندواری په اول دریمیا سو کې د دې په وجود کې هغه تغیرات راځي د دې د وجود په هغه فیزیولوژي کې ډېر تغیرات راځي. مثلا د دې وینه زیات د وینې حجم زیاتېږي، په زړه باندې فشار راځي، په رګونو باندې فشار راځي، او د دې په یعنی شجو باندې فشار راځي. نو ډېر زیات تغیرات او د دې هغه ایمیون یا د معافیت سیستم کې یو څه تغیرات بیا وروسته راځي. سه دا ځکه التهابونو یا انتانونو یا میکروبونو ته ډېر زیات وجود حساس سي دغه تغیراتو له وجې نه سي د دفاعي سیستم سم لکه بدلون پکې راسي. نو دا ځکه که یو عادي ناروغي مې په دې کې ډېره شدیده کېدای سي، او همدارنګه ځینې نورې ناروغیانې د لکه که شکر مخکې نه درلودو اوس کېدای سي د مېندوارۍ په وخت کې شکر پیدا سي بعد له پنځمې میاشتې، او که د پخوا شکر و اوس د دې شکر کېدای سي نور هم زیات سي، که د دې مخکې لوړ فشار و اوس دا نور هم د دې وجود یا رګونه یا د دې ټول هغه سرکولیشن یا د وینې دوران بیا هم له د لوړ فشار له خطر سره مواجه کیږي، او دا یو بل مرض دی چې موږ پری اکلامسیا او اکلامسیا ورته وایو. هغه د لوړ فشار د وجه نه منځته راځي، هغه په ګردو باندې هم ډېر تغیرات راځي. نو ځکه دې په د وجود په فیزیولوژي کې ډېر تغیرات راځي، او ډېر مرضونه سي که هغه نه مخکې موجود ول د مېندوارۍ نه مخکې هغه شدیده کېږي، زیات خطرناک سي، او یا داسې کله کله داسې ناروغیانې دي چې تنه د زیږون د مېندوارۍ په وخت کې پیدا کېږي. نو ځکه او خپل زیږون یو ډېر زیات مغلق پروسه ده، په دې باندې یعنی د مور ځوند ځکه له خطر سره مواجه کېږي سي، په دې کې کېدای سي وینه ډېره زیاته ولاړه سي، کېدای سي دې کې التهابات. دا دوه ډېر هغه عام لامل دي سي د موږ په هیوادونو کې دي، او په دې هیوادونو کې سي لږ پرمختللي دي. په دې کې بیا د رګونو کې وینه غوټه کېدل او بیا هغه سي شجې ته ولاړ سي، بیا د مور د مړینې یا د مارکس سبب ګرځېدای سي، او لوړ د وینې لوړ فشار، شکر مرض، د ګردې مرضونه او د جګر مرضونه سي هغه هیوادونو کې کېدای سي. په وادونو کې یې سپېڅنی نه خدلته ډېر زیات نه یوازې د مور بلکې د ماشوم د ژوندم له خطر سره مواجه کی. نو ځکه د دوی پاملرنه د مېندوارۍ نه مخکې شروع کیږي، بیا مېندوارۍ په دوران کې، او بیا مېندوارۍ نه وروسته د روغتیایي کارکونکو لخوا ډېره ضروری ده. د دوی کم خونه یې د مېندوارۍ په دوران کې، نو دوی د زیږون په وخت کې به دوی ډېره زیاته وینه له لاسه ورکړي. نو هغه د مېندوارۍ دوران کې که دوی کم خونی علاج ونسي او سمه نسي، نو دوی ځوان زیات له خطر سره برابرېږي یا خطر سره مخامخ کیږي د زیږون په وخت کې. نو ځکه د زیږون د پروسې د تیاری لپاره نو مېندواري وخت کې د دې پاملرنه ډېره مهمه او ضروري ده.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب افغان. زه به بیرته تاسو ته راسم، اوس هم یو اوریدونکی زنګ راوهي. اول به د دوی پوښتنه راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته راسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو که خپل نوم ووایاست او دغه چې زموږ د ډاکټر صاحبانو میلمنو څخه تاسو کومه پوښتنه ده، مهرباني.
سلام احمد عادل د روزګان څخه. دغه موږ د خوښ دي دغه چې څوک یې زنانه یې معنا رنګ یې جړی خوراک شي نه کوي د وندروي په وخت یا دغه سي، نو دا کوم د دې تدایې به څنګه وشي؟
ښه مننه عادل صاحب چې تاسو پښتنه وکړله. تاسو ټلیفون یو ورله ما کته کوي، زه به د اغلی بهرام صاحب څخه دغه پښتنه وکم. دوی کې داسې تاسو نور پښتنې هم ولري. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو کولای شئ چې د عادل صاحب سره مستقیمه خبرې وکړي، د د پښتنې ته که تاسو ځواب لري یا کوم نور پښتنې د د څخه کوي فالو اپ.
او بخې دې عادل صاحب پښتنه ما ونه شنی ولای کول شي یو ریپیټ کړئ.
بله ډاکټر صاحب، عادل صاحب وویل چې کله چې شذ یعنی رنگ یې جړ سوی وي او ضعیف وي د امیدوارۍ پر مهال باندې، د دغه څه وجوهات کېدلای سي. که تاسو د دوی څخه تعقیبي پښتنې هم لرئ، مهرباني دوی په تلیفون کې دي.
عادل صاحب، رنگ زیر شوی یا هم گندمی رنگ ته قهوه‌ای لکی ورته پیدا شوی دی، دغه موږ ته یو تفکیک کړی ده، یعنی رنگ زیر شوی ده په واقعیت سره او یا هم د خاکستری یا تور لکی مونته غورځېدلې دي، د سترګو حلقې ورته پیدا شوې دي.
ډاکټر صاحب بخښه کوه، رنگ یې جایل دورنی کم خوري، دا منا کم برات مستفو.
مهرباني ډاکټر صاحب، مهرباني.
په ټوله کې د عادل صاحب پوښتنه ته موږ داسې ځواب ورکړو چې یو د دوی مریض چې ده په امیدواري محل کې یا هم په امیدواري کې، دوی سم اشتها نه لري، خوراک سم نه کوي، نو چې کله د دوی خوراک سم ونه سي تابند دي بدن ضعیف کیږي او لازمه ویټامینونه او منرالونه همدارنګه څه چې ورته ضرورت یې هغه نه رسیږي، د دوی بدن د ضعیفوالي سره مخامخ کیږي. کله چې دوی ضعیف شي نو دوی حتما رنگ به زیړ بخونده غونته اوړي او همدارنګه کمزوري سره به دوی مواجه سي. نو د دې لپاره چې دوی اشتها نسته او خوراک سم نه ده، دوی یو خو د هورمونونو د تغیراتو له وجه چې په امیدواري کې دا یو فیزیولوژیک پروسه ده رامنځته کیږي، د دې ترڅنګه دوی ته یو څه نښې او نښانې زیاتېږي، د دلبدۍ او استفراقاتو، بې اشتهایي او کسالتو یعنی تنبلي دا ورته پیدا کیږي. دوی که چیرې د مریض په دوامداره شکل باندې همداسې خوراک کم وي، حتما د هم نسایي ولادي ډاکټر ته، حتی داخلي ډاکټر ته د خپل مریض بوزي ترڅو ورته تشخیص شي چې د معدې مشکلات لکه د معدې میکروب یا اچ پایلوري همدارنګه نور د معدې سیاسي دي ورته چک کړي، او هغه فاکتورونه چې د بېاشتیاهي د عمل کېږي هغه ورته ټریټمنټ یا هم تداوي کړي، ترڅو د دوی مریض بېرته پر خپل حال باندې یو څه ناصر سم شي. په کور کې دوی ورته کولی شي هغه خوراکي توکي چې مور ورته ډېر تمایل لري، یو امیدواره مېرمن ورته د دوی مریض چده تمایل لري، هغه ورته مهیا کړي، او د دوی د خپل دغه مېرمن چې اوس خوراک سم نه کوي کوشش دی وکړي سزلي کړي تریخ تروش شیانو څخه یو څه ډاډګیرنه وکړي، او د دې تر څنګه خوراکي توکي چې لکه موږ تاسو په عام شکل دوه وخته یا درې وخته خوراکي توکي یا هم په پښتو کې چورته قطغ وای دا استفاده کوو خوري، امیدواره مور دی همغه درې وخته څلور وخته پنځه وخته دی خوري، لګ لګ دی خوري، زر زر خوري، دغه امیدواري دوی ته خپل دلبدی او بشتهي پیدا کوي. دوی نشي کولی په هغه مقدار توقع چې د دوی کورنۍ تر لري چې باید دوی خوري یا خوند ورنه توقع لري په هغه مقدار نشي خوړلی، او همدارنګه همره د دوی بدن ته چې ضرورت ده دوی په یو دم خوراک سره دغه کمبوتات نشي پوره کولی. نو چې چیرې خوراکونه کړي د دوی بدن ته د ویټامینونو کمبودوالی پیدا کیږي، کمپونی پیدا کیږي، منرالونه په بدن کې کمیږي، او دا خپل باعث د دې کیږي یا علت د دې کیږي چې د مور په مخ باندې هم زیړوالی پیدا شي او هم چخاسه پورته وي او هم تورې لکې یا قهوې لکې د پزې په سر، په غومبرو باندې، په ټنډه باندې، په زنه باندې، په دې قسمتو کې ورته پیدا شي، حتی د زړه ټکان او بېخوبي او عصبانیت به ورته پیدا شي. چې دغه ټولې نښه نښانې دي همدې دي چې دوی مناسب رژیم غذایی یا هم تغذیه مناسبه نه ده، او باید د دې شوي دي چې دوی ته دا مشکلات پیدا شي. ښه خبره دا ده چې دوی حتما یو ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو دغو ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وشي.
شه ډاکټر صاحب، زه به یو تعقیبي پوښتنه در څخه پسې وکم. دغه د آر بي سي هموګلوبین د کمښت لامل چې په عامه ژبه کې ورته کمخونی ویلای سو، دغه د ایرن د کمښت سره څومره تړاو لري ستاسو په نظر باندې؟ کله چې د ښځې رنګ دغه ډول ژیړ سي لکه دا اوس چې عادل صاحب وویل، د دغه د پاره څومره مهمه ده چې دوی دغه داسې غذا وخوري چې پکې اوسپنه زیاته وي یا ایرن، او هغه کوم غذاوې دي چې که تاسو ورته ووایاست مهرباني؟
آر بي سي یا هموګلوبین دا خپله د وینې سره خرابیات دي. کله چې دا په وینې کې کم شي نو کمخونی منځته راځي. دغه کمخونی خپل ځانته ډیګري لري یا هم درجه لري. چې کله دغه متوسطه په ابتدایي درجه باندې کمخونه وي نو دا مور ته دومره ډېر اعراض ولایم نه پیدا کیږي، فقط یګان ستړتیا او لږ خاص بدن د رنګ او داسې ځینې نشانیانې په ابتدایي شکل پیدا کیږي. خو که چیرې متوسط ته سي مور ډېره ښه متوجه کیږي چې زه کمخونه شوی یم، او که چیرې شدید وي نو بیا هغه حالت ده چې مور حتی کېدای شي په ډېر وخیم حالت ته ورسیږي او ضرورت دې ته وي چې حتی نقل دم یا هم مور ته وینه انتقال شي. خوراکي توګه د په اوله درجه کمپونی کې که چیرته یو مور به اخته وي، دوی کولی شي هغه ټول خوراکي توګه چې شنه پاڼه لري هغې څخه استفاده وکړي. د دې تر څنګه هغه شنه پاڼه والا شان چې خوراکي ترکاري باب چې دي، دوی نه تنها دا چې اوسپنه لري بلکې دوی ویټامین سي لري، او دا ویټامین سي که چیرې د دې په بدن کې د دغه کوم شخص چې دا مواد غذایی اخلي په بدن کې تمرین وي، دا صاحب باعث دي کېږي چې دغه هیموګلوبین یا هم د سر کرویات د وینې ښه جذب شي په بدن کې، او دا باعث دي کېږي چې بیا کمخونی رفع شي. نو د دې تر څنګه تر ټولو څخه زیات هغه خوراکي توکي چې ډېر مقدار هیموګلوبین یا آر بي سي لري په عامه اصطلاح شور نخود ورته ویل کېږي، غټ نخود چې دوی دغه کدوی استفاده کړي د دوی کمخونی به ډېره ښه کور کړي. خو بیا هم وایم دغه شان چې مونږ یادونه وکړه، دا متوسطه او شدیده کمخونی مونږ ته نشي کور کولای، فقط هغه میندې چې امیدوار دي دغه خوراکي توکونه که دوی استفاده وکړي دومره ورته کول شي چې مور تقویه وساتي، او همدارنګه هغه ابتدایي یا اولیه کمخونی چې دوی ته پیدا کیږي په امیدواري کې د هغه څخه مخنیوی وکړي. که چیرې په دوی کمخونی په متوسطه درجه کې وي یا هم په شدیده کې، دوی حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دغه کمخونی ورته د دوایي په شکل باندې تداوي شي. او په افغانستان کې اوسني شرایطو کې په هر سل مېرمنه کې نظر په دې باندې چې موږ ته مراجعین یا هم مریضان مراجعه کړي ده، په سل مېرمنو کې 99 مېرمنې ټولې کمخونه دي، د کلسیم کمبود، د آر بي سي یا هم د هیموګلوبین کمبود، همدارنګه ویټامین ډي کمبود، په ډېرو ویټامینو کمبود سره دوی مواجه دي، بلخصوص همدغه آر بي سي یا هم آیرون چې ده د په وینې کې کم ده. دا نه تنها د افغانستان کې دا امکانات نشته دا چې دوی رژیم غذایی مناسب واوسي، که چیرې د دوی رژیم غذایی مناسب وي د دوی هغه محیط کې چې دوی ژوند کوي، هغه ډپریشن لاندې یا هغه تشویشونه تنشنونه چې دوی سره دي، هغه په بدن کې نه پرېږدي چې دغه په لازمه ویټامینونه د دوی په بدن کې جذب شي. نو د افغانستان کې هر امیدوار مور چې ده ضرور لازم ده چې دوی باید نسي ولادي ډاکټر ته مراجعه وکړي، وروسته د چک اپ نه لازمه ده واګانې چې کېدای شي چې هغه فولیک اسید وسي چې په درې میاشتو اول کې فولیک اسید ورکول کېږي، وروسته لغې نه آیرن سکاروس ورته یا همدغه آر بي سي چې تاسو ورته وایي دا ورته تجویز کېږي، او دا د کمخونی علتونه چې دي دوی بیا کولی شي چې رفع کړي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام چې تاسو په دې برخه کې معلومات ورکړل. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونی زغ خبرونه دا زما حق دی تاسو اوریدل. زموږ نورې پښتنې هم دي چې هغه مو هم باید مطرح کړي وای، خو چون چې وخت اجازه نه راکوي د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي. له ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ډاکټر صاحب محبوبه افغان او ډاکټر صاحب یاسمین امین څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وایسته په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کړه، او دا اوریدونکو پښتنې ته یې هم ځوابونه وویل، او دا اوریدونکو څخه هم مننه چې تاسو له موږ سره تماس ونیوي او خپلې پښتنې مو زموږ له میلمنو سره مطرح کړي. اوریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
مینا لالا